السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو بلې یو ساعته خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه یې د موسیقي پروګرام ته بېله سوې. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خپرو. اورئ چې په افغانستان کې په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته ځینو بهرنیو مرستندویو ټولنو خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي چې د ښځو له ونډې پرته ممکنه نه وه چې دوی څلور لسیزې افغانستان کې کار وکړي. د ټولنې د طالبانو لخوا په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د بندیز په غبرګون کې دا خبره په یو بیان کې کړې ده. دغې مؤسسې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د بی پولی ډاکټرانو څه باندې 40 کاله وړاندې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړی او له هغه وخت راهیسې میلیونونو خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي. دغه سازمان ټینګار کړی چې د ښځو له ونډې پرته د دغو خدمتونو وړاندې کول ناشونی وو. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت د شنبه په ورځ په یو مکتوب کې د افغانستان په کورنیو او بهرنیو نا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي په افغانستان کې د دغه هیواد نوی سفیر حسن کاظمی قومی د طالبانو له حکومتي چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې هیواد په افغانستان کې د زیربنایي او اقتصادي پروژو لکه د قانونو، انرژي او اورګاډي پټلۍ په برخه کې پانګونې ته چمتو دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد په خپل ټویټر کې لیکلي چې ښاغلی قومی د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې دا خبره وکړه. ښاغلی تکل زیاته کړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ایراني پلاوي سره په کتنه کې په ایران کې د افغان بندیانو د خلاصون او په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري غوښتنه وکړه. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې د ماین چاودنې دوه ماشومان وژلي او یوه ښځه ټپي کړې ده. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو کلتور ریاست څخه په خبره کړې خبر پاڼې کې راغلي په دې پیښه کې چې پرون د مساکله ولسوالۍ په دواب کلي کې سوي یو ماشوم هلک او یو انجلۍ وژل سوي او یوه ښځه ژوبله سوي ده. د بدسل کې ده چې له دې تورې مخکې هم په هلمند کې د ماین چاودنې ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د کرسمس په مناسبت ویلي چې نن د نړۍ پر میلیونونو خلکو یوه سړه، تیاره او بیرحم ورځ راغلې. ګراندی په خپل ټویټري پیغام کې د افغانستان یادونه کړې او ویلي دي چې سږکال کرسمس په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغان میرمنې له خپلو حقونو بې برخې دي. د 2021 د کال په اګست میاشت کې وخت د طالبانو له راتګ سره ښځې په افغانستان کې له ډیرو محدودیتونو سره مخامخ شوې. په وروستي مورد کې د طالبانو حکومت د افغانستان په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. 15 پاکستانی پوځیان په بلوچستان کې د یو بمی بریټ په پایله کې وژل شوی دی. د پاکستان پوځ په یو بیان کې تایید کړی چې د یکشمې په ورځ د بلوچستان په کهان سیمه کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال د دوی پر پوځیانو د بم چاودنه شوې ده. په بیان کې راغلي چې په وژل شوو کې یو افسر او څلور سرتیري شامل دي. د دې چاودنې مسؤلیت د بلوچستانو بیلتون غشتون کې ډلې منلې دي. پر دې بریټ سربیره لږ تر لږه 12 نور کسان هم په دوه جلا چاودنو کې ټپیان شوي دي. په اسلام آباد کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت پرون خپل کارکونکو ته د پاکستان د پلازمینې په یو مشهور هوټل کې پر امریکایانو د احتمالي بریټ په اړه خبرداري ورکړ. تر دې خبرتیا مخکې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت کارکونکو د تیرې اونۍ په پیل کې د اسلام آباد په څنډه کې له یو ځانمرګ بریډ وروسته په لوړ خبرداري کې وو. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي واشنگتن داسې معلومات ترلاسه کړي چې پر اساس یې نامعلومو کسانو د اسلام آباد په ماریوت هوټل کې پر امریکایانو د برید پلان درلود. د دغه سفارت په وینا د دې برید احتمال د نوي میلادي کال د رخصتیو پر مهال دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت له خپلو ټولو کارکوونکو غوښتي چې ماریوت هوټل ته لتګ او په اسلام آباد کې له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د ایران سپای پاسداران انقلاب پرون یکشنبه وو کسان د ورستیو حکومت ضد اعتراضونو په تړه ونیول. په خبر کې ویل سی چې په نیول سو کسانو کې دوه تابعیت لرونکي کسان هم شامل دي. د ایران دولتي رسنیو خبر ورکړی چې د ورستیو اعتراضونو وو رهبران چې له بریتانیا سره تړه لري د سپای پاسداران انقلاب د استخباراتي څنګه لخواني ول سی چې په هغوی کې دوه تابعیت لرونکي کسان هم شامل دي. د رسنیو پر راپورونو کې ویل سی دوه تابعیت لرونکو کسانو هڅه کوله چې له ایران څخه ووځي. بریتانوی چارواکی وایي هڅه کوي چې د دې پیښې په اړه نور معلومات هم ترلاسه کړي. په ایران کې د سپتمبر له نیمایي وروسته له هغې اعتراضونه پیل شول چې یوې 22 کلنې مېرمنې ماسا امینی چې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې وه د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. د روسیې او اوکراینی رسنیو راپورونه وایي نن سهار وختي د روسیې په انګلس نومي پوځي هوایی اډه کې چې د اوکراین د جګړې لومړی کرشي 200 مایل فاصله لري د چاودنې غږ اوریدل سوی. په رسمي ډول د دې پیښې تایید نه دی سوی او روټرز خبري ایجنس وایي نه دی توانېدلې دغه راپور تایید کړي. د اوکراین آر بی سی خبري ایجنس بیا وایي چې دا دوی چاودنې وې. د روسیې بیزا خبري ایجنس بیا د ځایي اوسیدونکو په حواله راپور ورکړی چې د هوایي حملې د خطر زنګ غږول سوی او د چاودنې غږ اوریدل سوی دی. د مرګ ژوبلې او احتمالي مالي زیانونو په باب لا څه نه دی ویل سوی. ورزو د راپورونو برخه ده. په افغانستان کې په کورونایو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته دریو بهرنیو مرستندویو مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. د ماشومانو د ساتنې، د ناروی د مهاجرت شورا او پاملرنه په یو ګډ اعلامیه کې د خپلو فعالیتونو د ځنډولو خبر ورکړی. په ځینو نورو راپورونو کې د دغو مؤسسو شمیر 15 شول سوی دی. دغو ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه داسې مهال ځنډولي چې د ملګرو ملتونو په خبره 2023 میلادي کال به له 28 میلیونو ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د مرستندویو سازمانونو د فعالیتونو په درېدو اړمن افغانان سختو اندېښنو اخیستي. له دې ډلې ځینو خلکو چې خپل نمونه نه دي اخیستي ازادي راډیو ته د ژوند له ستونزو یادونه کړې. خدای
په کوندي کې اجن زموږ ته بیکارم، بیکستم، پپرم، مریبم، بعد اورازم دیر مشکل بعد باج خلک دا پدر کی والا دا کوم عملی دا یا کوم بل دا نا خدایم قران نا عملی نه بل نه بل لکه نی چاجم
یو رپ دی وطن کې دی خدای په لیاز قران په لیاز څو کوچ او خرو څه بکوا خیر دا څو بل وضعیت سمیږي څه بکیږي.
د طالبانو له بیا وکمنې دوه رئیس لکونه خلک بیکاره شو او د هغو کسانو شمیر ورستر بلې مخ په زیاتې دوی چې سخت مرستو ته اړتیا لري. په دې حال سره طالبانو د مرستندوی سازمانونو او مؤسسو د خزینه کارکونکو د کار مخه نیولې چې په غبرګونی زینو دغه مؤسسو خپل کارونه درولې. له دې ډلې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې سیف د چلډرن، د ناروی د مهاجرت شورا، NRC او پاملرنې یا کیر مؤسسی په یو ګډ اعلان کې خبر ورکړ چې د خزینه کارکونکو د کار د بندیز له امله په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د شنبې په ورځ په افغانستان کې پر ښځو او نجونو په غیر دولتي بهرنیو او کورنیو مؤسسو کې کار کول منع کړل. دغه وزارت خبرداری ورکړ چې که دغه حکم عملي نشي د غیر دولتي مؤسسو جواز به لغوه شي. له دې حکم وروسته د ماشومانو د ساتنې مؤسسې، د ناروی د مهاجرت شورا او پاملرنې چې د بشري مرستو په برخه کې فعالې دي په یو ګډه اعلامیه کې ویلي چې له ښځینه کارکونکو پرته په افغانستان کې له اړو کسانو سره اغېزمنې مرستې نشي کولی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیر پلاوي غړي ازرخ شافیزي په دې باور دی چې په افغانستان کې د دریو نړیوالو مرستندویو ادارو د فعالیتونو ځنډیدل به اقتصادي بحران او د خلکو ستونزې زیاتې کړي. کله چې مؤسسی نوي او د نړۍ ملګرو ملتو او د افغانستان د خلکو ترمنځ اړیکې جوړې نه کړي دا مرستې به مستحقو کسانو ته ونه رسیږي او ناورین به دوه چنده کړي او د خلکو ستونزې به زیاتې شي. ځکه اوس یوازې همدا نړیوالې مؤسسې دي چې خلکو ته یوه مړۍ ډوډۍ رسوي او د مرستندویو هیوادونو پیسې اړمنو ته رسوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په دې وروستیو کې ویلي چې په 2023 کال کې به چې یوه اونۍ ورته پاتې په افغانستان کې له 28 میلیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په افغانستان کې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د ممانعت په غبرګون په افغانستان کې دریو بهرنیو بنسټونو لخوا د فعالیت د ځنډولو له اعلان سره سم اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو، امریکایي چارواکو او ځینو نورو بنسټونو هم ویلي چې د طالبانو دغه پرېکړه به اړمنو خلکو ته د مرستو په بهیر خورا منفي اغیز وکړي.
په افغانستان کې دننه او بهر یو ډله ښځو ټول له یو بل سره له پیاوړي تر سرلیک لاندې په افغانستان کې دننه او بهر سیاسي مشرانو، نړیوالو سازمانونو او طالبانو ته پرانیستي لیکونه استولي او په افغانستان کې د ښځو د ملاتړ او پاملرنې غوښتنه ورڅخه کړې ده. دا هم راپور.
په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ټینګښت لپاره د اعتراضونو او عدالت غوښتنې په دوام دا ځل په افغانستان کې دننه او بهر د ښځو یوې ډلې په ګډه د ټول له یو بل سره لا پیاوړي تر سرلیک لاندې بېلابېل ادرسونو ته د لیکونو په استولو سره د افغان ښځو د ملاتړ او ستونزو د حل غوښتنه کړې ده. دغه لیک تنظیمونکي ښځینه فعالانې وایي دغه سرخلاص لیکونه د شنبې په ورځ د امریکا د ولسمشر میرمن جیل بایډن، د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا، افغان سیاسي مشرانو د اسلامي همکاري او سازمان او د طالبان حکومت ته لیږل شوی او دوی د ځواب په تمه دي. دغه فعالانو له ډلې د افغان ښځو شبکې پخوانی مشرې ماریا کرمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا لیک د غوښځینه فعالانو لخوا چې د رهبرۍ په کچه فعالیت درلوده ترتیب شوی او موخه یې دا ده چې د افغان ښځو او نجونو غږ واورېدل شي. موږ دا لیک بېلابېلو برېښنالیکونو ته واستوه.
په ورته وخت کې د دغه لیک یوې بلې تنظیموونکې قاضي نرګس حفیظزاده د امریکا د ولسمشر میرمن جیل بایدن ته د دغه لیک د استولو د هدف په اړه وویل. یکی از نامه ها عنوانی جیل بایدن
دا لیک د امریکا ولسمشر میرمنې جیل بایدن ته هم لیږل سوی. هغه کولای سي افغان ښځو په ملاتړ سره افغانستان په سیاست کې هم اغیز ولري او دا څرګنده خبره ده چې امریکا له پخوا راهیسې د افغانستان په سیاست کې موثر رول لري.
نوموړي زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په استول شوي لیک کې د افغان ښځو د اوسنیو ستونزو د حل په برخه کې د یاد سازمان په اغیزناک رول ټینګار شوی دی. د ښځینه فعالانو په خبره په یوه لیک کې د اسلامي همکارۍ له سازمان غوښتل شوي چې افغانستان ته د یوې پلاوي په استولو له طالبانو سره په اړیکه کې شي او د افغان ښځو ستونزې له نږدې وڅاري او د حل لپاره اقدام وکړي. دوی وایي هغه لیک چې د طالبانو حکومت استول شوی پکې راغلي اسلام د عدالت او انصاف دین دی او د هر ډول تبعیض مخالف دی. د لیک په دوام کې ویل شوي چې پرته له کوم شرعي، عنعنوي او تخنیکي دلیل څخه له تعلیم او تحصیل د افغان ښځو محرومول به خطرناک پایلې ولري او د دې ټولو تاریخي مسؤلیت به تاسو ته متوجه وي. د لیک په پای کې له طالبانو غوښتل شوي چې د خپلو میندو او لونو په وړاندې د خپل شرعي، عرفي او وظیفوي مسؤلیت په درکولو سره له عدل او انصاف څخه کار واخلي، ښځه د سیاسي موخې قرباني نه کړي او ژر تر ژره دې د نجونو پر مخ د ټولو علمي مرکزونو د دروازو په پرانستلو سره خپل دینی او دنیاوي مسؤلیت ادا کړي. طالبانو ته پاستول شي ورستی لیک کې سیما سمر، انارکلی هنریار، شنکی کډوخیل، نجیبه ایوبی، سوریا سبهرک، حبیبه سرابی، هوا عالم نورستانی، ماری اکرمی، نرگس حفیظزاده او لسګونه نورو شزینه فعالانو نمونه لیکل شوی دي. هڅه مو وکړه چې د شزینه فعالانو د دغه د لیک په اړه طالبانو د حکومت د ویندویانو نظر هم واخلو. خدای دې دغه راپور تر خپرېدو پورې پوښتنې ځواب نه کړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 2140 13800 او 15840 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو لخوا په کورنۍ او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار له بندیز وروسته غبرګونونه په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د طالبانو دا کار نهیلی کوونکی بللی دی. د دې ترڅنګ اروپایي ټولنې، امریکایي چارواکو او نورو نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې د طالبانو دا پریکړه به په افغانستان کې د بشري مرستو پر رسولو منفي تاثیر وکړي. دا هم تفصیل.
د طالبانو حکومت لخوا په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو د کاربندیز په اړه د غبرګونونو په دوام یو شمیر بنسټونو د محدودیت د ښځو په وړتیاو سخت گزار بللی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د طالبانو دا کار نهیلی کوونکی بللی او ویلی دی په داسې حال کې چې افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار محدودیت په ستونزې لا نورې هم ډېرې کړي. د ملګرو ملتونو هغه اعلامیه چې د یکشنبې په ورځ خپره شوې د ښاغلي ګوترش له قوله پکې لیکل شوي چې دا پریکړه ډېر هغه بنسټونه کمزوري کړي چې په افغانستان کې له ځپل شوي او په ځانګړې توګه له نجونو او ښځو سره مرسته کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي دا سازمان او شریکان یې له 23 میلیونه افغانانو سره چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري مرستې کوي. د دې ترڅنګ د اروپایي ټولنې د امنیت او بهرني سیاست ویاندې نبیلا مصرالی د طالبانو دا پریکړه له انساني حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې او ویلي یې دي چې اروپایي ټولنه د خپلو مرستو په برخه کې د دې بندیز د اغېزو د ارزونې په حال کې ده. په ورته وخت کې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هم په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار د بندیز پریکړه غندلې ده. د دې بنسټ سیمه ییز مسؤول جورج لاردی آی دی جی په یو لړ ټویټونو کې لیکلی دی چې دا بندیز به ماشومانو ته د روغتیایي، خوراکي او تعلیمي خدماتو د رسولو په برخه کې ګڼې ستونزې رامنځته کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار بندیز غیر اسلامي او غیر انساني پریکړه بللې ده. ښاغلی فایق د یکشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، هغه رژیم چې د خپلو خلکو ملي ګټو او هوساینې ته اهمیت نه ورکوي